صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. آقای انت، خوش آمدین.
بیرزیت مننه ستر فروغ قدرمون دوستان از ما اجمل انده و زماده تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه اومنه. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو هنته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له سفر نه، د افغانستان د ولسی جرګې د بلې دورې البته د رخصتوي نه وروسته د بیا پایل نه خبرو، نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. عبدالحی نعمتی د بغلان د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ایز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، عبدالحی نعمتی د افغانستان د بغلان د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیری یوسف زاده د خپلې فیسبوک پر پاڼې لیکلی چې ښاغلی نعمتی د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منظورۍ د عبدالستار بارس پر ځای د بغلان والی ټاکل شوی. تر دې څو ورځې مخکې د بغلان د امنیې قمندان هم بدل شوی و. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې جنرال اکرام الدین سری د بغلان د نوي امنیې قمندان په توګه ټاکل شوی. د خوست یو شمیر دیني عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. په خوست کې پرون د 203 تندر قلي اردو د لومړی پلی لیواته د ښایسته لیوانو ورکړل شو. په دې اړه مراسمو ته د خوست د مجاهدینو د شورا مشر سردار زدران وویل د افغانستان د ننه جګړه د بهرنیو استخباراتو کړیو له لورې اداره کېږي او ولسونو ته ښایي چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي.
دا دارالحرب نه دی، دا دارالاسلام دی، دا یو اسلامي نظام دی. د افغانستان ټول علما ټول ولسونه د خپل نظام نه ملاتړ کوي. ولې موږ بیا هم وایو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی، دې ته موږ شرعي صبغه نه شو ورکړي.
په خوست کې د لومړی پلی لیوا مشر ویل چې وسلوال طالبان په پسرلي کې جګړې ته د شدت ورکولو پلان لري، خو خوستیانو ته ډاډ ورکړ شي دوی پر ضد مبارزې ته چمتو دي. د افغانستان د کډوالو او رستنو شو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د بیزای کېدو خبر ورکړی. د وزارت د یک شنبه پورس په وی خبر پانه کې د زابل د کډوالو د چارو د رئیس متی الله حکیمی په حواله وویل په تیرې وونه کې د ارغنداب او خاکی افغان ولسوالیو څخه 308 کورنۍ دغلته د حکومتي ځواکونو مخالف وسلوال ترمنځ د جګړې له کبله بیزای شوې. په خبر پانه کې راغلی چې دا کورنۍ د زابل شاجوی ولسوالۍ ته کډه شوې او تر اوسه ورسره بیړنې مرستې نه دي شوې. په افغانستان کې د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان بیګا ازادي رډیو ته ویل چې د نوي کاري دورې په پیل کې به د ولسی جرګې اداري پلاوی وټاکل شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ایز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست ویان ته واب غورزنګ بیګا ازادي رډیو ته وویل ښاغلی اتمر به د آسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي چې د هند د دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی دی. دا ایران قضایه قوې پرون د یو ایرانی الاصل امریکایي د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلې یو تورن شوی. د ایران مهر خبری آژانس قضایه قوې د ویندوی غلام حسین محسنی اجرایی په حواله ویلي چې د سړی له ایرانیانو پیسې اخیستي او امریکا ته د تګ دروغي وعدي ورکولې او په دې ډول 2.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وو. د نیول شوي سړي نوم نه دی څرګند شوی. د روټرز خبري اژانس په حواله په وروستیو میاشتو کې ګڼ شمیر ایراني الاصل امریکایي وګړي د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوي دي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. خامنایي پرون ولسمشر علیف ته ویلي چې اسرائیل د باکو او تهران د اړیکو د کمزوري کولو هڅه کوي، خو دواړه خواوې باید د خپلو دوستانه اړیکو د ساتنې لپاره کار وکړي. خامنایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آذربایجان د دریځ ستاینه وکړه. ایران پخوا له دې امله چې اسرائیل پر آذربایجان وسلې او نور دفاعي تجهیزات پلوري پر باکو نیوکې کولې. د آذربایجان ولسمشر پرون تهران ته ولاړ او د ایران له ولسمشر سره هم وکتل. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل ایران د مځکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پخو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریج ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. نتنیاهو ویل دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشر الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریه له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. لازادي لړیونه خبرونه وري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس په دی اړه چې د بارک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د سیړونو له صلاحیت نه وړه کار اخیستې کنه د تحقیق غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ پرون په دې اړه یوه اعلامیې خبره کړه. تر دې ورځې وړاندې ولسمشر ټرمپ د امریکا پر پخواني جمهور رئیس بارک اوباما تور پورې کړی چې د جمهور ریاست لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په نیویارک کې د دفتر ټلیفوني مکالمې اوریدلې او ثبت کړي، خو ولسمشر ټرمپ په دې ارتباط شواهد نه دی وړاندې کړي. د بارک اوباما یو ویان د ادعا بیا اساس بللې. جیمس کلیپر په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر د ټاکنو پر مهال د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دا مسله رد کړې ده. دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریتل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د جمهور ریاست د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د ازادي رادیو ته په دې اړه څرګندونه کړې. په دې موضوع به ریپورت ولرو. د دې په مام خبر کو چې د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي تر رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دوره پیل کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. په دې موضوع په پاکستان کې د پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کړي. دوستانو دا آزادې رادیو ده. د جمهور ریاست د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د آزادې رادیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي کې د بدلون غوښتنه وکړي. ښاغلی اتمر به همداراز په هند کې د سیمه ییز امنیت په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي راڅرخي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل دراوري.
د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر صلاحکار بهنن د هند دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري د اسیا د امنیت په اړه په 19 کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وینا وکړه. په دې کانفرنس کې د اسیا د جنوب او جنوب لویدیځو هیوادونو استازي برخه لري او د منځني ختیځ د چارو یو شمېر څارونکي هم وربلل شوي دي. د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غورځنګ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شغله اتمر په د اسیایي هیوادونو په 19 امنیتی کانفرنس کې د تروریزم پر ضد لمبارزه سره په چلند کې د بدلون غوښتنه وکړه.
د موږ په باور د ترګری سره د مبارزې د چلند بدلون یو اساسي هدف دی چې د خو نه خیر خو بد تروریزم د تفکیک د چلند د فرضیا لمنځ لاړ شي چې ری هدف تاوي چې واقعا د تروریزم سره صادقانه مبارزه وشي او د شوم په منطقي تور کې
شغله اتمر به همدار از غشتنه وکړي چې ټوله سیمه هغو هیوادونو ته چې د افغانستان د حکومت باور د تروریزم له تمویل او تجهیزه د بهرنۍ کړنداري د عملي کولو لپاره کار اخلي دا پیغام ورکړي چې تروریزم او د تروریزم تمویلونکي نه خوشوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شغله اتمر به له هندي چارواکو سره د کابل او نوې ډيلي د سیاسي او امنیتي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي.
خپل هندي سیال خغلی ډاکټر اجب دوال سره ګوري او زمنن د هند د هندستان د دولت د یو شمېر نور مهمو او لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مقامات سره هم ګوري د دوی د بحثونو محور به درې عمده مسایل وي، د ترهګرۍ سره مبارزه، ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امنیتي او سیاسي اړیکو پراختیا، او دغه راز د اقتصادي انکشافي برخو لپاره د هندوستان د هیواد مرستې او همکارۍ په برخه کې بحث او خبرې کول.
تواب غورځنګ زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کنفرانس ته وړاندې کړي. په نوې ډیلي کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ له لورې په دې درې ورځني کنفرانس کې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي دورانی د پاکستان په استازیتوب ګډون لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي له رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دوره پیل کړي. د ولسی جرګې نائب منشیوایی په نوي کاري دوره کې به د هغو وزارتونو لپاره چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي د نوو وزیرانو پر غوره کېدو بحثونو ته لومړیتوب ورکړي. فرشته جلالزی په دې اړه په بل رپورټ کې جزئیات راوړي.
د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کاري دورې په پیل کې به د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غوره کولو تمرکز وکړي چې وزیران یې سلبي صلاحیت شوي او نوې کسان لا نه دي ورته ټاکل شوي. ولسی جرګه به له حکومت د هغو وزارتونو لپاره هم د مناسبو کاندیدانو د ورپیژندلو غوښتنه کوي چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي دي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاري دورې له پیل سره به د جرګې د اداري پلان پټاکلو غور وکړي.
در یکی دو روز اول شاید مسئولیت انتخاب هیئت اداری خواهیم بود و بعدا کدام اولویتایی که ما به حکومت مکتوب فرستادیم که اگر کدام اولویت جدی روی مسائل تقنی و نظارتی بوده باشه رو به ما بفرسته، روی از او بحث خواهیم کرد و در سوال به کسانی که ضرورت برای اعتماد دارن که شما مستظر هستید ارتباط به شهر صلاحیت هفتن از وزرا و سه تن دیگری که باید سرپرست کار میکردن ما تقاضای جدی داریم که تا آمدن وکیلا و شروع پارلمان کسی به جمهور و حکومت بفرسته لیست کسانی که به حیث وزیر مرکی میشن.
د ولسی جرګې نائب منشي زیاته کړه چې ولسی جرګې په وروستیو میاشتو کې په مکرر ډول له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو وزارتونو لپاره چې وزیران لا نه دي ورته ټاکل سوي نوي او په شرایطو برابر کاندیدان معرفي کړي. عرفان الله عرفان زیاته کړه چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسی جرګې لومړی او دوهم مرستیال منشي او نائب منشي انتخاب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د غوړو کاري دوره د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلې و. خو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو یې د کار موده تمدید شوه.
په سالی که ما به پیشو از شامل سال هفتم دوام کاری دوره تقنی 16 هم میشه و ما امیدوار هستیم که به این ماهای نزدیک بتوانه حکومت افغانستان زمینه رو مساعد بسازه به خاطر تدبیر انتخابات عادلانه و شفاف.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړي چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به د رواني اونۍ تر پایه اعلان شي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو یو ار بیا مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په سهارنی نیم ساعت خبري مجله کې مو د کندهار د نیش ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت باندې خبري وکړلې. د غلطه ل پرونه رئیسی د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه لوري پکې یو بل ته د مرګ شوبلې اړولو ادعا کوي. ل کندهار هم د اوس سره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب سهار دې په خیر، بیا مخبرونه تستړی مشي او ریدونکو ته دې انیش د ولسوالۍ د روسي امنیتي وضعیت په اړه وایي د غلطه وسهاله روان دي.
ان صاحب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. چارواکي وایي چې په نیش کې جګړه اوس پای ته رسیدلې او وضعیت نورمال دی. ما څو شی به مخکې د کندهار د والي د بیان سمیم خپل باک سره خبرې وکړي. هغه وایي چې وسلوال مخالفینو د نیش ولسوالۍ پر څو سرحدي پوستو بریدونه کړي وو چې امنیتي ځواکونو یې په وړاندې کلک مقاومت کړی وو. د خپلواک په وینا دغه جګړه د یکشنبه په ورځ پیل شوې او اوس پای ته رسېدلې ده. دی وایي په جګړه کې یوازې البته دوه پولیس ټپیان شوي دي چې وسلوال مخالفینو ته هم دی وایي درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو په اړه یې تر دې مهاله معلومات نشته. او وسلوال طالبان بیا د برعکس د نیش په جګړه کې د څو پوستو د نیول کېدو او ګڼ شمېر پولیسو د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د ټلی ویان خریسه احمدی مخکې ازادي راډیو ته ادعا کړې و چې د نش په ولسوالۍ کې لاس پوستې نیولې دي او نونس پولیس یې وژلې دي او 15 نورې ژوندې نیولې دي. البته دوی ویلي و چې 12 نور پولیس هم ورته تسلیم شوي. خو چارواکي په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو دغه اداره د وی وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د بریدونو په وړاندې مقاومت کړی او تر دې مهاله یو ځای هم نه دی نیول شوی. خو هلته ځینې سرچینې شته چې موږ د هغوی سره خبرې کړي دي. هغه وایي چې پر نیش ولسوالۍ د برید لپاره د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه البته د روزګان او هلمند څخه هم یو شمېر وسلوال راغلي وه. دغه سرچینې وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې 8 پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي چې اوس د درملنې لپاره د کندهار 215 متل کلي اردو نظامي روغتون ته راوړل شوي.
د دغه ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ تر دې مخکې امنیتي وضعیت څنګه و؟ آیا مخکې هم همداسې وخت نا وخت بریدونه کیدل او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو شاهد و کنه؟ دا په وروستیو کې داسې پراخه لومړنۍ حمله ده.
نیش د کندهار او روزګان ترمنځ سرحدي ولسوالۍ ده او دا د کندهار له یو نامنو ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي. دوه نیمې میاشتې مخکې هم پر دغه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغه مهال د ولسوالۍ د امنیت کمانډان په شمول یو شمېر پولیس پکښې ووژل شوه. خو د یخ په زیاتېدو سره دغه وضعیت نورمال شو او دا د یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ خپلې بریدونو ته دوام ورکړی.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار د نیش ولسوالۍ د وروستۍ جګړې حال راکو. مننه ترې کوو. دوستانو، ننګرهار ته ځو. په لغمان او ننګرهار کې د امنیتي قمندانان بدل شوي. په دغه سیمه کې خلک د نو امنیتي قمندانانو په راتګ سره څه فکر کوي، خصوصا د امنیت په اړه څومره هیله مند لري او په کومه سترګه دغه بدلون ته ګوري؟ همدا اوس سره له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دي. شینواری صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه د امنیتي قمندانان په لغمان او ننګرهار دواړو کې بدل شوي دي، خلک څه وایي دغه بدلون په اړه؟
ډېر زیات مننه ان صاحب. مخکې دینه چې دغه تغییرات راشي په ننګرهار او لغمان کې ولسونو له رسنیو لارې نه چې دی له مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ولایتونو د امنیت لپاره بې جدي پام وشي، ځکه پرې وروستیو کې په دواړو ولایتونو کې امنیتي وضعیت د ننګونو سره مخ شوی چې هغه وروستۍ پېښې رسنیو نه بیا خبرې شوې چې په لغمان کې تقریبا تر مرکزه پورې جګړه راورسېدله. او بالاخره دغه نوي تغییرات چې راغله لغمان ته، هغه پخوانی امنیت کمانډان فضل شهزاده چې بیروس بیا ننګرهار کې وو، د خلکو غوښتنه هم همدغه وه چې د هغه کله چې هغه قمانډان په لغمان کې یو څه امنیتي وضعیت ښه و، امیر سپاره په تعلیزي حالت کې وو، هغه پخواني قمانډان بیا هم لغمان ته معرفي کړه. او دارنګه د ننګرهار امنیت کمانډان چې هغه کله ننګرهار ته معرفي شو، هغه په لومړیو کې خپله دا اقرار کړی وو چې دی جنګي نه دی او دنه په دغه د جنگ په برخه کې به تمه ترې نه شي کېدلی. نو همدغه لامل و چې په دې وروستیو کې د ننګرهار وضعیت هم خرابه شوی و چې ننګرهار دپاره بیا د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي معرفي شو. په ټوله کې چې د ننګرهار او لغمان ولسونو سره موږ دغه موضوع شریکه کړې ده، اکثره خلک خوشحاله دي ځکه د دغه نو قمندانانو چې دوی هغه پخواني ریکارد ته دوی پام کړی دی، ترې نه خوشحاله دي او په خبره چې ممکن دوی په راتګ سره یو څه تغییرات راشي. د دې وړاندې امنیت قمندان چې وو هغه په جنګي برخه کې یعنی په عملیاتو کې هم برخه نه اخیستله، یوازې به په قمندانۍ کې ناست و. د خلکو اعتقاد هم دغه و چې وضعیت خرابه دی او داسې امنیت قمندان چې هغه هر اقل په پوسونه لیدنه وکړي، د دغه څلور مهم دروازې چې دي لیدنه به لیدنه وکړي، یا د ولسوالۍ وضعیت به لیدنه وڅاري او دغه قمندان پوښتنه کوي دغه ستونزې موجودې وي.
ډیره زیاته مننه شه محمود شنوارې و چې په ننګرهار کې او لغمان کې د نوونی قومندانانو د ټاکلو پاړی د خلکو د هیلمندۍ حال راکوه. په دې هیله چې په دواړو ولایتونو کې به امنیت ټینګ شي له نوو ټاکنو سره. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان اجرایي رئیس وحید خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ملي او پراخ مبارزې ته اړتیا ده. عبدالله عبدالله پرون کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت وی جوړ شوې غونډه کې ویل چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دینی عالمان، مدني ټولنو، مخبرو سیرو او سیاستوالو ترمنځ منطقي او بنسټیزې اړیکې رامنځته شي. واصل وسال پر نور تفصیل راکړي.
د افغانستان اجرایي ریاست د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په یوه ملي او سراسري مبارزه ټینګار کوي او په یاد برخه کې د دینی عالمانو، مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسيونو رول مهم ګڼي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یک شنبه پر ورځ مارچ د 8 منټې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه جوړې شوې غونډه کې ویل د تعلیم او لوست په شان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هم ولسی تړون او یووالي ته اړتیا لیدل کیږي.
اما واقعا همدغه کې سواد آموزی یک بسیج ملي لري ایجاب میکنه.
لکه څنګه چې د سواد زده کړې لپاره یووالي ته اړتیا لیدل کیږي، همداسې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یووالي ته اړتیا لرو. په دې برخه کې آلمان تر نورو مخکې دي، خو موږ باید د مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسيونو ترمنځ یو منطقي او بنسټیز اړیکه رامنځته کړو.
نهادینه را ما ایجاد کونیم.
خغلی عبدالله ویل لا هم خزې په کاری چاپیریال او نورو برخو کې لا تبیز او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل نام نه ده، خو اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې که افغان مرمنې په ټولنه کې لا یو لرستونزو سره مخ دي، خو ښې لستروړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. وهل، ټکول، په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او په کاري چاپیریال کې تبعیض او ځورونه هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موجوده وضعیت اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او پروګرامونو د پلي کولو غوښتنه کوي. د دغه وزارت وزیر دلبر نظری له دینی عالمانو، عدلي او قضایي ارګانونو او نورو بنسټونو څخه غواړي چې په ټولنه کې د عدالت د ټینګښت ترڅنګ له ښځو څخه ملاتړ وکړي. له دینی عالمانو څخه د خلکو د مذهبي او معنوي رهبرانو په توګه او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د عدالت د تامینونکو په توګه هیله کوو چې د ښځو د اسلامي او انساني حقونو څخه ملاتړ وکړي او د دوی تر شا ودرېږي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت مشرانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د یو لړ پروګرامونو او اقداماتو خبره کړې، خو لا هم په ټولنه کې افغان مېرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، هم له واصل وصال سره پاتې کیږو او هم د ښځو په وړاندې په افغانستان کې د زیاتیدونکې زور زیاتی مسلې ته تم کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبه په ورځ په کابل کې د ښځو په وړاندې د هر راست تبعیض د له منځه وړلو کنوانسون ته د راپور چمتو کولو په ګډه غونډه کې د اړوند وزارتونو ترمنځ په همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ. نور حال د واصل وصال په بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د منځوړلو نړیوال کنونسیون ته به د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه یو بریالی او جامع راپور وړاندې کړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یک شنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې ټولې اړوندې ادارې باید دغه راپور په چمتو کولو کې پوره همکاري او همغږي ولري.
د دې راپور په چمتو کولو کې د هر مربوطه ادارې مشخصا همکاری و خصوصا همغږی ته اړتیا لیدل کیږي. په دې کې یو خواهش کو د ټولو اړوندو اداراتو ته چې خپل مربوطه راپورونه وزارت خارجه سره شریک او هماهنګ کړي. ملغوارو چې دغه لړۍ په بریالي توګه مخته ولاړ شي.
خغلی کرزی ویل د خزو پوړاندې د هر راست تبیز د منځوړلو لپاره د نړیوال کنونسیون ټولو سپارښتنو او غوښتنو ته ژمن دي او د عملي کولو په برخه کې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د خزو پوړاندې د هر راست تبیز د منځوړلو دغه کنونسیون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مجمع کې په 1990 کال کې تصویب شوه. افغانستان له دې وړاندې خپل لومړی او دویم نوبتي راپور دغه کنونسیون ته د 2013 کال په جولای میاشت کې وړاندې کړو او ټاکل شوی چې خپل دریم راپور د روان کال د جولای په 10 نیټه وړاندې کړي. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ وګړه کمیټه ټاکل شوی چې پکې د عدلي او ښځو چارو وزارت د مرستیالانو ترڅنګ د بشري حقوقو او مدني ټولنو استازي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند ناوړه اغېز کړی دی. وهل ټکول په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او د ښځو په وړاندې یو شمېر نورې پیښې هغسې دي چې د افغانستان میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغه راپور پر اهمیت په ټینګار سره وایي چې د راپور په چمتو کولو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. د دغه وزارت مرستیال سپوکمې وردګ وایي چې دا راپور باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چمتو شي ترڅو د افغان میرمنو د ژوند رښتینی انځور پکې وړاندې شي. د موضوع اهمیت او د هیواد اساس شرایط ته په کتو باید هڅه وشي چې دا راپور په ښه ډول چمتو او برابر شي ترڅو د افغان میرمنو انجونو رښتینی وضعیت ته پکې انعکاس ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د برخې سرپرسته شروطي ابدهای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو په برخه کې د مدني ټولنو بنسټونو پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر مسافر وایي دوی د کندوز تخار پر لوی لاره د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی ویلا هم وسلوال طالبان د دې لارې په شاوخوا کې نږدې څنډو کې حضور لري او د دې لارې په اوږدو کې څو ځای وخت ناوخت مسافر وړونکي موټر تالاشي کوي. اجمل آرین او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې طالبان آزادانه تګ راتګ او تلاشي کوي. د کندوز تخار د لوی لارې او زیات شمیر مسافران شکایت کوي چې دوی د سفر پر مهال په دې لارې کې د خوندیتوب احساس نه کوي، ځکه د دې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او هر ورځ پر دې لارې باندې وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي. د دغو خلکو په خبره چې پر دې لارې باندې څو ځای امنیتي پوستې فعاله دي، خو پوستې له یو بل څخه ډېر واټن لري او دغه پوستې نشي کولی چې د دې لویې لارې امنیت ټینګ کړي.
د کندوز کابل، کندوز تخار او کندوز شیرخان بندر لوی لارې کې هر روز وسلوال مخالفین راوځي او په آزاده توګه په دغې لارو کې تګ راتګ کوي او کولی شي چې ډېره په راحت سره موټر ودروي، چک پوینټ جوړ کړي.
د کندوز او د تخار هم داسې د شیرخان بندر یا د کابل لوی لارې دی کې خطرات ډېر زیات دي، ځکه چې په نوم پوستې شته دي ولیدوی هغه کوم فعالیت چې باید وکړي نه کوي. هره شېبه کولی شي دښمن د لارې سخت راوځي او زمونږ ښاروالان په تکلیف باندې کې که هر څوک کابل نه کندوز ته راځي او که کندوز ته ځي تخار په لور باندې ځي، دوی ته ډېر زیات خطر مواجه دي.
دوی وایي چې د دولتي ارګانونو کارکوونکي او د بهرنیو موسسو کارکوونکي د طالبانو له اهدافو څخه ګڼل کیږي. که چیرې د تلاشۍ پر مهال دغه کسان پیدا کړي، نو له موټرو څخه یې کوزوي او له ځانونو سره یې بیایي. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې په اوږدو کې نوې امنیتي پوستې جوړوي څو خلک په آرامه فکر تګ راتګ وکړي.
پوستاره بسنده به خاطر تامین امنیت شورای کندوز تخار نمیدانیم کندوز خونه بود.
اوس مهال یو شمېر امنیتي پوستې په دې لارې کې موجود دي، خو دغه پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستې بیرته فعاله
کړو.
د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې له 2 کالو راهیسې د دې ولایت د لویو لارو امنیتي وضعیت خراب شوی دی، خو تر اوسه پورې د کندوز سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې د کندوز تخار د لویې لارې همدارنګه د کندوز بغلان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. اجمل آرین، ازادۍ رادیو، کندوز.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. 8:30 بجې شوې ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند وایي چې عبدالحی نعمتي د بغلان د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. دوی پرون په خوست کې د 203 تندر قلي اردو لومړی پلیلې واته د ښایسته دیوانو ورکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنو شوو د چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی. دا کسان په خاکی افغان او همدارنګ ارغنداب ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. د افغانستان د ولسي جرګې 14مه تقنیني دوران نن پیلېږي. د ایران قضایه قوې پرون د یو ایرانی ول اصل امریکایی د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلې یو تورن شوی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلی دی. د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې به د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه خپل اندېښنه ورسره شریکه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرسه په دې اړه چې د بارک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د سیاړونو له صلاحیت ناوړه کار اخیستی وي که نه د تحقیق وخت نه کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا او د دې خبرونو تفصیل په ازادۍ راډیو ویبپاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ رضوان مراد ورته کتنه کړي.
انډین اکسپرس او کاناډایي ورسپانو د افغانستان په شمال په ځنګړي ډول په کندوز ولایت کې ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې ده. انډین اکسپرس ورسپانه د کندوز د امنیت قومندان له قوله لیکي چې د افغان ځواکونو په ورستیو عملیاتو کې دغل ته هغه تورستان وشل شوی دی چې په کندوز ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان درلود. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه هم د کندوز ورستیو نه امنیت ته اشاره کړې ده. ورسپانې کندوز ښار ته نږدې د یکشنبې په ورځ د 5 پولیسو د وشل کېدو په اړه د دې ولایت د چارواکو څرګندونې نقل کړي چې وایي د پولیسو پر مرکز د یکشنبې د سهار په برید کې لسګونو وسلوالو برخه درلوده. ګلوب ان میل بیا په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان دولت د 13 وسلوال مخالفانو د وشل کېدو په اړه هم لیکنه کړې ده. د ترکیې چاپ سبا ورسپانه لیکي افغان چارواکو د ترکیې حکومت ته د 14 افغان ترک ښوونځیو د مدیریت د چارو د سپارلو پروسه پیل کړه. ورسپانه لیکي دا ښوونځي د ترکیې د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره تړاو لري. ګولین د ترکیې یو مذهبي سیاستوال دی او دا مهال په متحده ایالاتو کې میشت دی. د ترکیې حکومت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامي پوځي کودتا تر شا د نوموړي لاس و. سبا ورسپانه لیکي د ترکیې حکومت له دغې ناکامې کودتا وروسته له افغانستان یو یو شمېر نورو هیوادونو وغوښتل چې پر خپله خاوره د افغان ترک ښوونځیو مدیریت ترکیې ته وسپاري. د ورسپانې په وینا ترکیې شاوخوا 6 میاشتې وړاندې له ولسمشر اشرف غني غوښتي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت دوی ته وسپاري. د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال شفیق سمیم د ترکیې سبا ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر غني په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د تړل کېدو مخالف وو او د همدې لپاره د ترکیې د حکومت دا غوښتنه ومنله. سبا ورسپانه لیکي په ترکیه کې د کودتا له ناکامېدو وروسته د پوهنې د بنسټ په نامه اداره جوړه شوه چې له دې هیواد څخه بهر په فتح الله ګولین پورې د اړوندو ښوونځیو مدیریت پر غاړه واخلي. دا مطلب لیکوال وایي دا مهال 8000 افغان زده کوونکي په کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف، شبرغان او هرات کې د افغان ترک په 14 ښوونځیو کې زده کړه کوي. د افغان ترک ښوونځیو نوی مدیریت ژمنه کړې ده چې داسې یو پراخ بنسټه پالیسي به جوړ کړي چې له مخې ټولو افغان ماشومانو ته په دې ښوونځیو کې د شاملېدو زمینه برابره شي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان سره د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپوه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي؟ ښاغلی سیدی وایي
نه هر مملکت چې څوک ویزه بنه لري د قانون بین الملل نه میثاقای بین الملل حق لري چې خپل سرحد وتړي، اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. یو بل خبر هم چې غواړم درته عرض وکړم، هغه څوک چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لغت ده اصطلاح اجازه نامه، هر څوک چې ویزه لري که یو مملکت نه، هیڅ څوک حق نه لري چې د ویزه په مخالف مشکل ایجاد کړي یا ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه څوک چې له خپل مملکت ته راروان دي چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور یعنی د یو کور په حیثیت دفه و دنن قوانین بین المللي، هر څوک چې غواړي چې خپل کور ته راشي خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې څوک ورباندې ممانعت کوي نه چې پاکستان د دې وخت کې ممانعت کوي، دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب همدې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایي څه کول پکار دي، اوس خو بالاخره پاکستان پولی تړلی دی او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري، حکومت ته څه کول پکار
دي؟ داغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. یو بل خبره دا ده چې جامع جرمي میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت کې دي او بېرته خپل کور ته راشي، هېڅ څوک د هغه ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړی مخصوصا د ویزه په باره کې دا شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه د دولت ده،
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چیرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسیدنه ورته نه کیږي،
دلته دوه ټکې دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجې ته ونه رسېږي، یعنې دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلاف بل مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې په اصولي بین المللي کې احترام نه دی، دا خو کوي اوس چې افغانستان ځان غلی نیولی، دنیا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. داسې فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري، اما پاکستان د خپل ویزه به نه غلی چې دا عمل کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښيي، یعنی ویزه څه معنا؟ اجازه نامه. څوک ته ماته په خپل کور کې اجازه ورکوي؟ اما اجازه ورکوي دا څه معنا؟ یعنی اجازه لري چې ته راشه، چې اجازه نه ورکوي خو هغه په دې بحث نه کوي.
احمد سیدی په پاکستان کې پخانه افغان ډیپلوماټو چې ویلې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د رسمي لارو د تړلو پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري او له هغه سره به د هغه اندېښنو په اړه وغږیږي چې اسرائیل په سوریه کې د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه لري. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دروړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې ایران د ځمکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریې له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیلي چارواکو په وار وار په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراختیا له خطره خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ورستی وار تیر کال دوبی سره کتلی وو او پوتین اسرائیل په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد بللی وو. خو د روسیې ولسمشر تیر اونۍ وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم له نویو بندیزونو به ملاتړ ونه کړي. غربي قدرتونو ویلی چې د بشار لسد رژیم په سوریه کې پر کورنۍ جګړه کې لکیمیاوي وسلو کار اخیسته یو لدی عمل ای امنیت شورا غوښتنه کړې و چې د اسد پر رژیم د نویو بندیزونو پر اعلان راګیری وکړي. خو ولسمشر پوتین چې هیواد د امنیت شورا له دایمي غړو دی وویل چې بندیزونه په اوس مهال کې مناسب نه ګڼي، ځکه د هغه په وینا په سوریه کې د سولې له بهیر سره مخالفت کولای شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کړی. رپورټونه وایي حکومتي سرتیرو په حلب ښار کې هغه سیمه بیرته نیولې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لاندې کړې وه. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه دولتي ټلویزیون اخباریه نن د پوز دیوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې پرمختګ کړی دی او دا مهال د فرات سین په لور روان دي. د سوریه ځواکونو چې له هوانه ورسره د روسي جنگي الوتکې دي له جنوري میاشت راهیسې شاوخوا نوي کلی له داعش څخه بیرته نیولې دي. د سوریه دولتي خبري آشان سناوي پوز نن په شمال کې 15 کلی بیرته ونیول. د سوریه د بشري حقوقو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي حکومتي سرتیرو په حلب کې د اوبو رسولو یو مهم شبکې ته نږدې ځانونه رسولي چیرته چې ویل کېږي د دې سیمې اوسیدونکو له څلوي خطرو راهیسې د څښلو له پاک اوبو محروم دي. داعش ډله تر اوسه په دې سیمه واکمنه ده. د بشري حقوقو ډله وایي د حلب په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده تر اوسه 1500 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بېزې شوي دي. تازه راپورونه وایي د حکومت ځواکونه نن د الباب ښار په لور په حرکت کې دي. کتونکو وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو د دې تازه تهاجمي عملیاتو هدف دا دی چې د ترکیې له ملاتړ برخمن وسلوال جنوب لور ته لا پرمختګ منه کړي. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق مهم ښارونه ونیول. له 2011 کال راپدې خو د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بېزې شوي دي. متحده ایالات او ترکیه د سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم له مخالف وسلوالو ملاتړ کوي او ایران او روسیه بیا د دمشق په طرف ولاړ دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسې جوړوم وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسې ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو تر رسیدلې دي او دغه تلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي. تلیفوني پیغامونه مونږ نشو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو، نو له دې کبله ازادي راډیو واورئ. ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو تر رسیدلې دي حتما به تاسو ته خبرو. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات لري. اول به هغه تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې یو شخص د ځان پاکله ازادي راډیو ته لیږلی دی او ویلي دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی. دغه کس دولت ملتیار نومیږي. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملکیا د کندهار پنجویت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي په تر 4 کال د کور څخه کوچنی راوتلی یم، ورکېم ما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورځ هر څوک یې په ما پاکه ورما دی. به دغه شوی د زنګ وي 0 1 1 0 5 5 2 2 یو یو دا ناتل پښنه د تخته په معنا د دې راځي څخه مننه.
ټلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کوم چې زهیر له ورزګان را لېږلی دی. دی وایي چې دیو ګونګي پاک له معلومات لري او یو چا له کندزه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی وو او ویلي وو چې د دوی د کورنۍ کوم غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی. نو راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه زهیر یم د ورزګان ولایت څخه ازادي راډیو ته پیغام خدم او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه د کندوز د ولایت څخه یو ورور رنګ وخلی او ازادي راځي ته زما یو ګونګۍ دی مدارک دی. نو هلته یو ګونګۍ یو ځای ژوند کوي ما ته را معلوم دی. دی داسې وایي دا ګونګۍ په خپل وینا کې چې زه در سالنګ داسې مثال ورکوي چې در سالنګ را ووتم. فکر کوم چې دا سړی به دا هغه مچکي نو کچیر ما اواز راوړی یا دې د پیغام خور کی یا دې ما یا شناره وکړ کی سفر و ما شار اته سفر تری سفر ما سفر و سلام به احترام.
ټلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کړ چې و ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی. خپل نوم یې نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د دوی په کلی کې یو شخص ده چې د مغی تکلیف لري او وایي چې نوم یې حضرت دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورور ستړي مې چې چالي جوړ ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. دلته زما په کلی کې یو لیونی دی دماغي تکلیف لري دغه وخت ولا د کم ځای دی دلته بالا وسیږي دره کې نه را معلومیږي دغه پیغام زما د پاتې سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 4 1 3 4 یو ځل بیا تکراروم 0 3 4 1 3 4 نن یې حضرت لا دین بوګون دی پیژنو. سلام علیکم.
ټلیفوني پیغام مو واورید. یو ګران ورور ماتیولا لزابل نه ټلیفون کړی دی. دی وایي چې یو شخص په نامه د سمیولا ازادي راډیو ته کوم ټلیفوني پیغام را لېږلی وو او غواړي چې دغه ټلیفوني پیغام مونږ ورته خبر کړو. دا ټلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ خو سمیولا کولای شي چې دغه ګران ورور ماتیولا ته یو ور بیا هم خپل ټلیفوني پیغام را ولېږي.
السلام علیکم زما ته ولادي زابل ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. تاسو په تیر پرګرام کې یو اعلان وکاو چې موږ چې یو سمي ولاسي د زابل ولایت او د میوان په ولسوالۍ کې د هغه سلی نمبر یا هغه ټلیفون پیغام کتا شي یاري به سماته نشر کې تاسو به ډیره مهرباني وکړئ. سلام.
ټلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو یو ګران ورور له اسمارو ټلیفون کړی دی. دی وایي چې ذاکر نومیږي او د ساجد پاک له معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ذاکر الله اسمارو لسانی نن ته ساجد تنوم یو. ذاکر الله اسمارو لسانی نه خبر کوم دلته ساجد تنوم یو کس پیدا شوی دی کله چې خپلوانی زم دې شمیره دی ماته زم وایي سیټ پر واش پاک و اته نه نه پینځه پاک در
ټلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو یو ګران ورور په نامه د عرفان له کندهار موږ ته ټلیفون کړی دی او وایي چې د یو شخص پاک له چې آزاد نومي کې معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه عرفان الله عرفان د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما هر دروار نور ټلیفون آزادۍ ته کړی دی چې دلته د حضرت په نامه باندې دی د دوه کال کې د چا په کور کې وسیږي دماغي توازن هم لر لري ویني او دی وایي زه د هرات ولایت ما کله وایي زه دغه د هلمند ولایت او کوم دغه د چدي زبان فارسی ده. نو دی د له وسیږي په کور کې ما دوه واره ټلیفون کړی ما ته چا ټلیفون مې درا کړی دا د جګ نه پاره دی غټ ورته پاده ده د څلوي سکال عمر دی ان شاء الله دا چې د ستاره کوم عمر دی دا سره ته ته کولای شي دا ټلیفون نمبر ما ته زنګ وای 0 2 0 1 1 یو ځل دا و 0 2 0 1 1
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 آزادی رادیو څخه خبري په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او ولته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. بشرمن هیواد مور ننګرهار ولایت نن اړیکه نیول دي. ځان یو دوست خوي دي خان محمد شرکت په نامه دی او دغه ونده شپږ مې شي اندازه کړي نو که تاسو معلومات په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسئ 0 28 9 28 2 18. او بل ټلیفون شماره ده 0 28 2 28 3 29. دغه دوه دوه شمېرې په چا ته معلومات دي نو یو جایزه او توقع منو سره نه غواړم خو خپرونه.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبد الستار، ما د ورک زوی امیر خان مشهور په محمد شاه تا تلور کال کې د کندهار ولایت د نن نایس نه درک شوی ده. هر څوک فعال معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمیره ته ماچ ونیسي 0 28 48 9 3.
السلام علیکم، آزاد نافع د کندهار د شهر د نوی ولایت سره د ټلیفون په لیکه يم. د آزادی د رادیو د همکارانو څخه یو نړۍ مننه چې د ورکو اجزانو خبرونه دی په رادیو کې پروګرام ته ځای ورکړی دی. زما یو ورور دی عبدالواسین میزي، په کندا سي ګردي ځوان دی، نری زره ده. نو کدی دا زما आवाज اوري او یا دغه په حق له بل څوک معلومات لري نو د مهرباني له مخې دی په دا شمارو باندې زنګ راتوي. د ټول ورکو اجزانو خبرونه ته زه سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغی. هر ورور چې د ورکو اجزانو خبرونه ته زنګ وي د ټلیفون نمبر یا شماره دی په ډیر احتیاط په حوصله باندې وایي چې هر څوک هغه شماره د ځان سره سات کې ډیر ورونه شماره ډیر چابکه وایي او څوک یې یاداښتولای نشي. خصوصا بیا یو ورور د واشر څخه زنګ وایي هغه شماره دوه نمبر وایي خو ډیر چابک چابک وایي چې هر څوک د خپل د ټلیفون نمبر په قرار وایي نو ډیر مهرباني به وي. زما د ټلیفون شماره ده 0 28 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 مستجی پدی لمبرو منی زنگوی بیر مهربانی بی ز عبد الله فی د کندهار د شهر د نهم نایست خر.
الو السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت تناوی د سوالی د ملک دین اوسیدونکم. ما د اقازوی چې د داوود په نامه د ترین کاکازوی دی، په کال 2002 کې د کوټې د شهر څخه ما درته سوی ده، که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، په مخور بازار کې د محمد اکبر دوکاندار ته خبر ورکړي، یا د زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي، 0 اویا 0 اویا 0 شپږ شپېته 4 سوه اتیا. شیرینی ستاسو د خولې وسده.
بله سلام علیکم، زه منګل د پروان د ولایت د سیزر د ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یا ماما چې نوم یې محمد صفر دی، د عبدالجان زوی دی، شپږ کاله او لس میاشتې کېږي د ګدریز د ولایت نه مبارکه شله دی. هر مسلمان ورو ته په دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صفر یې خپله اوري، دغه شمېرې سره د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره ده 0 اویا 9 15 شپېته 0 15 2000 ډالر انعام لري.
السلام علیکم، زه امید الله د هلمند ولایت واشیر لسوالۍ څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. ما د امه زوی چې راتګل نومېږي 15 کاله کېږي نظاره کړي، عصابي تکلیف لري. که دې خپله زما دغه اوري، بل څوک یې پاک له معلومات لري، زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي.
سپرواز یو اچا شپږ نوې نسولس د منظر کې د کلي اوسیدونکو د ملاقبلي نکل مسجدم لالیا اخندزی.
السلام علیکم زما د قاضی خالق نمیری د پلان مشر علی شری د روژې رئیس د ورس کور سوالی کنه د لپسه وې دي هر مس ما ورته کې معلومات چې دا لمبا دي زنګو یې سپر اویا درې سوه اته څلوېش پېته دوه مشماره سپر اووه سوه نهه نوي شل اویا شپږ ویشت پنځه زره افغانۍ انعام لري. ازادي راډیو زندهباد په مخامخه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420221211415. ګرانو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام پای ته ورسېدو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
آرام دے وطن باندے سحر دے کما خان دے